مونږ وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته خرغلاس خو په پایله کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماماتي ساتساني له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شری یو دیرش کیلومتر سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پانه کې کړې ده دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګې درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. د دغه سړک د جوړېدو چارې په شپاړس میاشت کې به بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلیا او مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلیا شویګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې پنځم اغا خان او د اسماعیلیا او پنځم امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیا او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور اغا خان شاهزاده کریم تبوت په یو کښتۍ کې په تشریف فاتی بڼه د زنګړی ځای ته ولیکل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تری په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتو وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او غواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړي د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسی را پارولې دي. د مصر د بارنوي چار وزارت پیو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي ودونه کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتو به پرغړه اخیستې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوه دي. د لیبیا چارواکو د تقریبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 1900 جسدونو لمړني ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفرا خار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او ځته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معاینات لپاره وړيدي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریتروسه په کوفرا کې د اقل د دیش مړو یو بل ډله ایز خبر هم موندل دي. نو موري ځته کړی چې ژوندۍ پاتې شوی کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یو کسان ښخ شوی دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له ښخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغه وخت پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لکتر لګه 15 شپېته جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیرو دوه لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا وداونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د مارل قذافي د راپرځولو منځ وړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو تر څنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان راغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروزی عزیب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی.
خوارزا کلا دیلی دی در داری خلق پخته دی خدا خبال ماشمانم پا کور کشتر دی یا دی کلن دی یا بل دو کلن دی ماس نهارو چرا خبره چی دو آری خبری با دیر غریب وطن دی ریوی خبری خواری پا کشنه دکترانشتا و نخشتا و نبشتا دیر زید غریبی و وسم نشتا چی دارو پا خبال اینگا دری چلور مرستگانیم دی یوشی دارو ما نخواره ماشمانم د چا خبره کیږي به تمړ کیږي چې دارو د میکروبونه هم دي د ټیسټونه موږ خو بس پیسې نشته چې موږ ځان دارو.
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغه ولسوالۍ د یو بل کلی اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
مشکلات لرو ډیر یم د سیبی د دوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خو غریب شته چې سره پیسې چې سره نه بس مونږ دا وخت نه چې مونږ لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبرورۍ په نهمه هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې ل 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ل دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندي سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تر نو اوریدونکو اوس هم زونی منړې او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړې
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یواری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غوانی خزه د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی.
د یوې میرمنې غږ مو اورید چې د خپل میړه د دوهم واده په کله غږیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کوي، ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور پس کې هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل د میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدرمن عبدالکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکي خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای د سراغلای د چې افغان خزی به چې وخت طلاق دلته زی و خبر تا کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یواری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د افغان خزی د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخی په دې طرفو کې خدا سیده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قربانی ورکی، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي مجبوره ده که زغک دی پورتکلو بیا در تلاس خبر امکام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوای میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگر کدم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل د اولاد په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی یو میاشت په دې کې سره اوسی یا دوی میاشت الته اوسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړن روزي رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي آسان چې د ایم نیوی روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکړي، دا مسولیت پیسې نه سره مسولیت قنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی مداله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره دی بد رفتار کی، وی سم راځه په خیر رفتار ورسو کوم یا د اولادم پس پلار حق شته کنه، وی هوښته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړي، نو مر باندې خراب یې چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حق هم ده د پلار مې ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو اوس د ما نه چا نه ګیله کا، د خپل ځان نه ګیله وکا چې د ما سره وخت یې نه کو، خو نو داسې تنه نه ده مسؤلیت چې تنه به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنه په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي.
د دې میرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د بلې گاونډي کیسه کوي وایي چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپلې نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخې دي.
دمنګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبول نه ورکي نو خو زیدلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزه په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خي وایو کنه دا خزه دې حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړې دومره وخت نه ورکوي چې دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خزه خاوند نه وکوي خاوند دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا ودی پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بعد وخت نه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللې دي او د غرب لنړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سیالته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوی تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوی تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته بې سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغه سو نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو مده مخکې خبره سره چې خاوند یې داسې یو کار کړی سلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوق نه پرېږدي او له بلې خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند به ته دې تراسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راځي دی بچره کې ځانوژنه ته هم آماده و خو نکیدل یو تعداد وایي چې ولله خزل لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړل نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم وته وي خسرګنۍ به وایي چې په خزه کې به کم وته وي چې خواند یې لاړل بل خزه وکړه مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتا بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاوند لاړه بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خوخاوي ته بدوي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولی عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی ځکه چې خپل بچي خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار نه ده که هر څوګي کاغذ وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچي ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسا کې هغه څنګه ژوند لري آیا د ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څخه مهمه ده غوي تربیه ده چې غوي به لارا په هغه سي ماحول په هغه سي جامعې کې راغتيږي ډېر نادرسته کار دی اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې ورده به یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې خبره کوم ډېر به یو نامردي او بې غیرتي او حد زبوله مې چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل وعده کوي نو دا زما پر نظر چې ډېر د سي غرزيدل کار دی د سترګو غرزيدل په خو غرزيدل کار دی د اجتماعي لحاظ د مانويت د لحاظ کې ته فکر وکي نو د هغه اول مېرمنه دغه بچو ټول حق پایمال کده نو د هغه سر ډیر غزل مو ګریز دا ته ور سره وک
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپله میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه. یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو هغه چا سره باید نشي برابره چې هغه نه پوهېږم د په حساب د دې دوست دختر کېږي یا بل هر څه کېږي. ځکه هغه میرمنه چې تا سره واده کړی دغه کاملا تا سره تعهد لري، تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي. دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي، او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد لري او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی، که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم؟ ځکه چې زه دا خواهشات لرم. هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري، نو هیا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي، هیا خپل میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عین کار ستا په حق کې وکړي، او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي، دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه شي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنې هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم الا تعدلوا، یعنې که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوا بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي. په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري، په هېڅ صورت زه دا مطلق ردومه، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنې هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارګۍ او د مظلوم مې شپې د سراغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلی دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ او ستاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دسکې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، دا حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمن په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنو داسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شکه ته کولای شي دغه و میاشتو مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سيناريو د پاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حق کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د و میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې موجود وي واپس راشو، کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زه تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو د نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضاتې رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرمان ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکړي څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمې دا هم یو عبادت دی چې خپل حق وغواړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت مړونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دننه په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړلن خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولې چې عنصر چیشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خون کې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم چیشته وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي ایا په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال کړی دی وای په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه څه وی نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چې شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي موږ خو ویلو چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولای سو نه په جیب کې شولای سو نه په موټر کې وړلای سو هیڅ چیز نه پکولای خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي، د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چیز جوړیږي، عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم.
د اتم ټولګي ګرانز د کون کې به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام د اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوې بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل، نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوه، پی سو پروټون نمبر هم دوه، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي، په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. سلور زر بی دو اته دو هم مدار چی دی اته الکترونون زی والی سی نه هم الکترون نسی زی والی هم داسی د دریم د پار د سلورم د پار د پنزم د بار تاسی پیدا کی باید داغ جوابونه ور سره برابر سی دریم مدار اته لس الکترون کیج دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه دوه ضرب د نه اتلس کیږي درې مدار سو الکترون دي اتلس څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځای والی سي
هوکې درنو زده کوونکو په درس کې مو واورو دل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مخ خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورته او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد او زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیج او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي. دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې، یک شته د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده، د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي ترڅو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پومبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوی لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ډي ټي او هایبرید او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول، مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې اواخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دی. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبي او د بې هوشي، انستیتیک دواګانې استعمال شي. د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دی. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیر نور مشکل د لفظو د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورې دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر وخت کی مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګیز د کونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. دا تم ټولګیز د کونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګیز د کونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
مسافر کا